قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان د سولې خبرې په قطر کې نن هم دوام کوي او په همدې منځ کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پاکستان ته ځي چې په همدې ارتباط له پاکستانی چارواکو سره وشخي شي. تر دې او نورو موضوعاتو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال د افغانستان په اړه د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. ایران په خلیج کې یو بل تیل وړونکي بیړۍ نیولې ده او ولسمشر ترامپ په امریکا کې وروستۍ حمله شیطانی اعمال بللې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون د کارکونکو د سپرلې پر موټر برید غندلی او ویلي دي چې پر رسنیو او ملکیانو حمله جنگي جرم دی. ښاغلی غنی دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدون ویلي چې د ژورنالیستانو د ژغ د چوپولو حسیبه هغوی لا غشتلی کړي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز تیره شپه د خورشید تلویزیون پر موټر د چاودنی لکبله د مرشوب لپاره اړه آزادی رادیو ته وویل
دو نفر شهید اینا عرب بودن مربوط کارمنده خورشید
دی وای دو کسان شهیدان شوی دوی د خورشید تلویزیون کارکونکو نه وو. څلور کسان ټپیاندي. په ټپیانو کې د خورشید تلویزیون درې کارکونکو شامل دي. د دې حملې مسؤلیت کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستې. تر دې مخکې طالبانو افغان رسنیو ته ګواښ کړی و چې که د دوی په خبره له حکومتي تبلیغاتو او د دوی پر ضد له خبرونو لاس وانه خلی بریدونه به پرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د خبرو لپاره نن دوشنبه اسلام آباد ته ځي. یو پاکستانی چارواکي آزادی رادیو ته ویلي چې له ویلز سره به یو امریکایي پلاوی هم مل وي. پاکستان ته د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز د دغه سفر زیات جزئیات نه دی روښانه شوي. ویلز داسې وخت اسلام آباد سفر کوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي مرکچیانو او طالبانو اتم پړاو خبري روانې دي. خلیل زاد د خبرو په لومړۍ ورځ ویلي و چې یوې شی هوکړې ته چمتو دي او طالبان هم نشي شي چې غواړي نهایي موافقه وشي. اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د پولیسو په بې طرفۍ ټینګار وکړ. دا خبره په افغانستان کې د دې ټولنې سفیر او د ماموریت رئیس پیری مایدون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. مایدون پرون د افغانستان په اجرایه ریاست کې د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې ګډون کړی و چې د افغانستان د ولسمشر ټاکنو امنیت د بحث یوه مهمه موضوع وه. مایدون ویلي چې پولیس باید خپل بې پرېتوب وساتي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی په دې غونډه کې ډاډ ورکړ چې پولیس به د انتخاباتو امنیت خوندي کړي او بې طرفه به پاتې شي. د افغانستان د ولسمشر ټاکنې د میزان په شپږمه کیږي خو د امنیت په اړه جدي اندېښنې شته. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. هند خپل کشمیر ته نور سرتیری واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. په همدې حال کې پاکستان د امریکا له ولسمشر ډانلډ ترامپ څخه وغوښتل چې د کشمیر پر سر د اوږدې لانجې د حل کولو لپاره منځګړتوب وکړي. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې هندي ځواکونو د دوو کشمیرونو ترمنځ د کنټرول کرښې له هغې غاړې ګولۍ ورویشتې چې له کبله د پاکستاني کشمیر د سرحدي کلیو په خلکو کې ویره او ترهه خپره شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون یک شنبه د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ په غونډه کې وویل چې هند په داسې حال کې په کشمیر کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو هڅه کوي چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د کړکیچ د حل کولو هلې ځلې کوي. د ایران د سپای پاسداران انقلابی ځواکونو پرون ویلي چې په فارس خلیج کې یو بهرنی تیلوړونکی بیړۍ نیولې ده. د سپا په اعلامیه کې راغلي چې د بیړۍ په قاچاق ځینو عربي هیوادونو ته تیل وړل. په بیړۍ کې 10 لک لیتره تیل بار و. اردا دولتي خبري آژانس د سپای پاسداران د چارواکو په حواله لیکلي چې دا تیلوړونکی بیړۍ د قضایي چارواکو په امر او همغږۍ نیول شوې ده. او د امریکا په اوهایو او ټکساس کې د 9 کسانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د پیشي شیطانی کړنې بللی او امر کړی چې په ټولو فدرالي ادارو کې به د امریکا بیرغونه تر پنځشنبه پورې نیم ځوړند وي. هغه دا خبره په ټویټر کې لیکلې. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او هم د ازادي رادیو مطالب زموږ په ویب پاڼه کې کتلای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. په خطر کې د طالبانو او امریکایانو خبرې نن په دریم ورځ دوام کوي. دوی په کومو مسئلو خبرې کوي؟
امریکایان دا وایي چې د اوربند خبره کوي که یا هغه سیمونه چې امریکایان وزي اوربند قائم کوي، خو طالبان اوس هم دا وایي چې هغه
د بلخ د څلورو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت لري چې امنیتي ځواکونه د ناامنۍ مخه نه نیسي. په کونړ کې د خپلواکۍ د سلمي کالیزې په مناسبت غونډې ته دینی عالمانو او پوهانو وویل
راځئ چې د پردو فکر او مفکوره د ذهن نه وباسو. د مخریبو ګاونډیانو
د موسیقي ملي انستیتیوت د خپلواکۍ د سلیزې په ویاړ څلور ترانې جوړې کړې دي. د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. د انصاف او ورکو عزیزانو د منډلو لټه هم کو. دا زموږ د دو اونیزو خبرونو موضوعات دي. راپښو لمړی موضوع ته د خطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو خبرې نن په دریم ورځ هم دوام کوي. د امریکایانو او طالبانو له اتم دور خبرو تمه ده چې دواړه لوري یوی نهایی موافقه ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویلی چې امریکا یو داسې ډیپلوماټیک حل لار غواړي چې په مټې ډاټ حاصل شي چې تر هغه بیا هیڅکله له افغانستان بریټ نشي کولای. د دې موضوع تفصیل سفیر الله ستانک ځای وړاندې کوي.
امریکا یو وار بیا د افغانستان مسلې ته د ډیپلوماټیکي حل لارې په لټولو او له دغه هیواده د تروریستانو پر نه استفادې ټینګار وکړ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون یک شنبه په استرالیا کې وو او هلته د افغانستان په اړه د امریکا د دریز بیاواري یادونه وکړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ واضح کړ چې غواړي یو ډیپلوماټیک حل لار پیدا کړو څو په مټ یې موږ په دغه هیواد کې خپل منابع کم کړو او هم په یو وخت دا ډاډ حاصل شي چې افغانستان هیڅکله بیا په یو داسې ځای نه بدلیږي چې تر هغه ورنه پر امریکا بریټ تر سره کړای شي. Again becomes a platform where a terror can strike the United States. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خاغلی پومپیو د استرالیا په سیدنی کې د افغانستان په اړه د خپل هیواد دریز داسې وخت بیا یاد کړ چې له هغه ځای زرګونه کیلومتر لري د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د خاص استازي زلمی خلیلزاد او ټیم یې له طالبانو سره په اتم پړاو خبرو بوختي. د خلیلزاد او طالبانو خبرې لشمبي پیل شوې او دا ور دواړه لوري یو تړون ته رسیدو هیله مندي خي. دوحې ته د امریکا غاګي ورغلی خبري ایوب خاورین پرون ماخام ازادي رډیو ته ویل چې د طالبانو لوري د عبدالغنی برادر او د امریکا لوري د زلمی خلیلزاد په مشرۍ په دوحه کې د یک شنبه ورځ غونډه د مازیګر په 15 بجو پیل او تر 8 بجو دوام وکړ. هغه ویل د طالبانو او امریکایانو خبري خورا مهمه ښکاری او دواړه لوري وایي چې خای تړون وکړي.
ډیپلوماټیک کلب د قطر د دولت رسمي مل مستونګه دلته مو پښتنو کړو وای دا د دې هڅې لپاره د دې غونډې لپاره آماده شوی ده. خو که امکان لري چې دا وګورئ چې خدای دې چې موږ تاسو څومره اورو وي چې سیمې دې عمومي تاثیر دا ده چې دا به په دې راتلونکو څو ورځو کې چې دې ونې په جریان کې به پای ته ورسیږي او ډېر امکان شته چې هوکړه هم ورسیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد شنبه په خپل ټوټر ویلی وو یوې ښې هوکړې ته چمتو یو او طالبانو هم ښکاره کړي چې غواړي هوکړه نهایي شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین شنبه ټویټ کړی و چې که تړون نهایي شي بهرني پوځیان به وځي او له مخې به یې له افغان لوري سره خبرو ته لار خلاصه شي. د دوهې ناستې ته یو ورغلي خبریال او لیکوال سمی یوسفزي بیا یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لا هم ځینې مسایل نه دي هوار شوي او نشي ویلی چې حتما به تړون نهایي کیږي.
امریکایان دا وایي چې د اوربان د خبره کوي که یا هغه سیمونه چې امریکایان وځي اوربان قائم کړي او د امریکایانو د قواو د وتلو په صورت کې جګړې ته شدت ورنه کړي. خو طالبان اوس هم دا وایي چې هغه عمومي جنګمندي خبره به موږ هغه وخت کې عملي کوو چې افغان حکومت سره د خبرو میکانیزم معلوم شي او یو څه پرمختګ وشي تر څو موږ مطمئن شو چې خبرونه یو څه جوړیږي. د خبرو نه وړاندې ډېر داسې خوشبیني رامنځته شوې وه چې دا ځل خبرې به نهایي. خو تر اوسه پورې سړی نشي ویلی چې د خبرونه به حتما یو نتیجه راوځي او په دغه دور کې نهایي کیږي.
د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچی پلاوی د افغانستان د سولې او پخلاینې په تړاو له طالبانو سره له شاوخوا نهه میاشتو راهیسې څو وار لیدلی. خلیلزاد ټینګار کړی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، له دغه هیواده د تروریزم نه استفاده، دایمي اوربند، بین الافغاني خبري او د سولې تړون ټول ورته مهم دي او موافقه باید په ټولو وشي، کنه په هیڅ شي موافقه نشي کېده.
و هم اوریدل چې په قطر کې نن په درېیمه ورځ هم د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې دوام کوي. ډېر افغانان دغو خبرو ته ډېر خوشبینه دي. عبدالحکیم جمالی د فراه له بکوا ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته پرستولې پیغام کې لیکلي دي چې ډېر خوشبینه دی او هیله لري چې دا ځل د قطر مذاکرات بریالي شي. نظام الدین صافی له کونړ لیکي: طالبانو ته وایم چې د خدای لپاره نور جنگ پرېږدي، راځي اوربند وکړي څور راتلونکي لوی اختر په امن او خوشي کې ولمنځو. تازه خان سمسور لنګرهار لیکي: زلمی خلیلزاد باید په دې پړاو خبرو کې ځان بریالی کړي. خیل محمد خیاط لګرمسیر څخه لیکي: د جنگ شکل اړخونه باید په دې اختر کې حداقل لس ورځې اوربند وکړي. جمعه ګل ظهیر لبادغیس لقادس ولسوالۍ څخه لیکي: وای هله د چی جنگ بس شي. غلام سرور نمیزوی لیکلی دی: دا ځل ډیره خوشبینی شته چې شکیل خوایبه اوربند وکړي او روخه به وکړي. خو د دې په څنګ کې چې اکثره خلک خوشبینه دي چې سوله به وشي او اوربند به وشي، یو شمیر افغانان په دې اندېښمن دي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ژر ووزي نو د افغانستان حالات به بیا ګډوډ شي او د نیویې لسیزې په شان به په افغانستان کې د کورنۍ جګړې اوربل شي. افغانان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو ګنګوسیو ویرولي او په دې باور دي چې د دغو ځواکونو له وتلو سره به ګډوډي پراخه او ناامني ډېره شي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بحثونه او د 2014 میلادي کال د اندېښنو تکرار په داسې حال کې چې طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو بشپړ وتل سولې ته د رسېدو د لارې اساسي شرط ګڼي، خلک د ناامنیو په زیاتېدو او د کورنیو جګړو د بیا پیلېدو په اړه اندېښنې ښیي. د دې هېواد یو شمېر اوسېدونکي وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو وروستیو خبرو اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې هېواد یې په کوم لوري روان دی. سید اسدالله چې له سیاست سره کار نه لري او د کور لګښت د کالیو خرڅولو له لارې ګټي، د سولې د خبرو په ناسرګند راتلونکي اندېښمن دی. د په دې باور دی چې د بهرنیو ځواکونو له وتو سره به هېواد اویایمې لسیزې ته وګرځي او حتی که د سولې خبرې نتیجې ته هم ورسیږي، بیا هم دا ویره شته چې د بهرنیو ځواکونو په نشتوالي کې به هېواد له ناوړو پیښو سره مخ شي.
اسما سید اسدالله، باشنده ولایت.
زما نوم سیدالله دی، پلورونکی یم. د امنیت اندېښنه لرو که امریکایي ځواکونه ووزي او له طالبانو سره توافق وشي او یو ضمانت واخیستل شي چې نور به جنگ نه کوي شده، او که د روسیې په شان ووزي بیا به کورنۍ جنگونه پیل شي او له بلې خوا به طالبان هم جنگ کوي که امریکا دلته ووسي شده.
ځینې بیا په دې خاطر چې د بهرنیو ځواکونو وتل به اوږدمهاله سوله راولي خوشبینه دي، خو وایي که د بهرنیانو وتل د جنګ اور تازه کړي، په دې صورت کې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ نه کوي. فواد احمد د کابل ښار یو بل اوسیدونکی.
کرام چرته وایي خپل نرو باسي که لاړ شي او چرته افغانستان خدای مت دوټو ټول ته ورکړي په خپل خپو ودرېږي، د ده نه موږ ته به ډېره ښه وي، وړ کار دا یو ښه دی.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بحث د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پیل اساسي شرط دی. طالبانو بیا بیا ویلي چې د دوی د خبرو لوری امریکا ده، او له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو د مهالویش ټاکل د بین الافغاني خبرو پیل وي.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنۍ او د طالب وسلوالو د حضور له زیاتېدو شکایت لري. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې اکثرا طالبان د بلخ او چاربولک ولسوالیو په مربوطاتو کې د مزار جوزجان لوی لارې ته راوځي. له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب حبیب زی راپور واوري.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په چاربولک، چمتال، بلخ او شولګره ولسوالیو کې د طالبانو د حضور او د حملو له زیاتوالي شکایت کوي. د بلخ او چاربولک ولسوالیو د مزار جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې پرتې سیمې دي، او اوسیدونکو وایي چې له دوه اونیو راهیسې تر بل هر وخت زیات د طالب وسلو حملې پکې ډېرې شوې دي. د چاربولک ولسوالیو اوسیدونکو محمد کریم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان سربېره پر دې چې د سړک غاړې ماینونه ځای پر ځای کوي، د مزار جوزجان پر لوی لار د نفتي توکو د لېږد ټانکرې هم دروي او تیل یې پر خلکو خرڅوي. شعیب د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې حتی د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه طالب وسلوال فعالیت لري او پر خلکو خپل رامنځته کړي قوانین او احکام پلي کوي، خو دولت تر دمه د یادو سیمو د امن کولو هڅه نه ده کړې او طالبان له خلکو سره زور او زیاتۍ ترسره کوي. هغه زیاته کړه د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل سره له دې چې د مزار جوزجان په لویه لار د پنځو امنیتي بیزونو له شتون خبر ورکوي، خو وایي چې بیا هم طالبان په دغه لار د شپې لخوا وسلوالې حملې ترسره کوي. په همدې حال کې د 209 شاین قروردو چارواکي وایي چې له یوې اونۍ راهیسې په بلخ، چمتال او چاربولک ولسوالیو کې د شاهین ترنامه پوځي عملیات پیل کړي. د شاهین قروردو ویاند حنیف رضایی وایي چې دغو عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوي او دېرش نورې ټپیان دي. د رضایی په خبره چې شاهین عملیات په هوایي او هم په ځمکني توګه پر مخ ځي چې تر دمه افغان ځواکونو ته پکې تلفات نه دی اوښتي. 50 تنه طالبان وژل شوي او دېرش تنه نورې ټپیان دي. دغه عملیات په ګډه توګه دوام لري چې پکې کومانډو ځواکونه او همدارنګه هوایی ځواک ونډه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادولو ده چې د تیرو پارلماني ټاکنو په دورشل کې هم چاربولک او چمتال ولسوالۍ په یو وار شدیده نام نه شوې، او اوس هم د شته نامنیو په دلیل د دغو سیمو خلک اندېښمن دي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې لا ګډون بې برخې نه شي. موجب حبیب صاحب، مزار شریف.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا پوز داعش یا اسلامي دولت د لویدیز لپاره ګواښ کني، خو استخباراتي چارواکي له دې نظر سره موافق نه دي. په دې موضوع نیویارک ټایمز رسپانه لیکنه خبره کړې ده چې په کلولو د امریکا جګ پولي پوځي او استخباراتي چارواکي په دې له یو بل سره شور اختلاف لري چې په افغانستان کې داعش لویدیسته څومره خطر پېښولی شي. رسپانه وایي دا اختلاف په داسې حساس وخت کې دی چې د ترامپ حکومت په دې بحث کوي چې آیا امریکایي پوځیان د افغانستان له 13 کلنۍ جګړې وروسته په دې هیواد کې پاتې شي او کنه شي. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکا د پوځ قمندانان په دې هیواد کې د داعش ستونزه د امریکا لپاره مخ په زیاتېدو بولي، او وایي چې دا ډله د متحدو ایالاتونو په شمول په لویدیځو هیوادونو کې د حملو د هدایت کولو او تشویقولو وس لري. خو په واشنگتن کې استخباراتي چارواکي له دې نظر سره موافق نه دي او استدلال کوي چې داعش نړۍ ته د تروریزم د صدور توان نه لري. دوی باور لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله چې ځان ته د خراسان څانګه وایي یوه سیمه ییزه ستونزه ده او ګواښي د لویدیځ په پرتله طالبانو ته ډېر متوجه دی. ورسپانه په عین حال کې لیکي چې د پنټاګون او د امریکا د استخباراتو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو د قوت او په افغانستان کې د دې ډلې د جګړې د اغیز پر سر اختلاف و. نیویارک ټایمز لیکي دا چې آیا په افغانستان کې تروریستي ضد ځواک وساتل شي او کنه د جګړې د راتلونکي په اړه د ترامپ د حکومت د داخلي بحثونو مرکزي موضوع ده. ورسپانې د افغانستان د ځانګړو پولیسو د قمندان برید جنرال احمد عزیز په قول ویلي چې د داعش ډلې بریدونه زیات شوي او دا ډله د خپرېدو په حال کې ده. د می په میاشت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت حملې ته اشاره کړې چې داعش یې مسؤلیت په غاړه واخیست. ګڼو نورو امریکایي او اروپایي ورسپانو د جولای په میاشت کې د 1500 ملکي افغانانو د وژل کېدو او ژوبلېدو په اړه راپورونه او تبصرې خپرې کړې دي. ملګرو ملتو د شنبې په ورځ دا ارقام خپاره کړل او ویل چې د 2018 میلادي کال د می له میاشتې را په دې خوا افغان ملکیانو ته دومره مرشوبله نه وه اوښتې. واشنگتن پوست لیکلي افغانانو ته دومره زیاته مرجوبله له دې سره سره اوښتي چې د سولې هیلي ورکول کیږي. په دې موضوع مو په تیرو دوو ورځو کې ډیر څه لرل. د افغانستان په اړه بله موضوع د خیالي سرتیرو ده چې ملټري کام پرې راپور خپور کړی دی. ورسپانې لیکلي چې د افغانستان په اردو کې یو شمېر سرتیري په داسې حال کې خیالي ثابتېږي چې په دې هېواد کې د دولت وسلوالو مخالفانو حملې ډېرې کړې، ښوونځي بندېږي او په یو شمېر ولسوالیو کې خو حتی هیڅ نجلۍ ښوونځي ته نشي تللی. ملټري کام وایي دا هغه خبرې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش په درې میاشتني راپور کې بیان شوي او د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شو. سات اته بجیا او دوه وشت دقیقې شوې. ازادي رادیو اوري په کونړ کې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د منځلو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. دینی عالمانو او پوهان خلکو ته د دې ورځې د اهمیت په اړه معلومات ورکوي. پرون یک شنبه د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې په دې اړه غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې ته د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري ورغلی وو او دا راپور یې رسولې.
د تعلیم او تربیه پونزی استاد محمد رضا ظهیر ویل غازی امان الله خان او ملګرو یې په ډیرو سختو شرایطو کې له انګریزي ښکېلاک په 1919 میلادي کال کې ازادي واخستله. کله یرغلګرو او پردیو ازادي اخستل اتلان لري، نو ساتلو د پاره هم اتلانو ته اړتیا ده.
دا هیواد د نورو ډیرو اتلولیو ترڅنګ د دې قهرمان دي چې خپل ازادي په تش لاس د وینو په پیا خپنره اخلي. ازادي کې اتل لري، ساتل یې بیا هم اتل غواړي. او که امان الله خان ته له ازادۍ وروسته سم درنښت ونه شو، دا د کلونو وروسته د امان پر ګدۍ ناس یو څوک دغه ارمانونه ورپوره کوي.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل افغانان باید د دین، وطن، تاریخ او خپل هویت ساتلو کې سره متحد واوسي او دا یووالی یو اسلامي حکم دی.
دین، وطن، خاوره به مساتلی، د مشرانو تاریخ به مساتلی، د ګاونډیانو د دشمنانو سسیال او یا بتی مخکې تللی. هغه چا ته وخت او ځای او مقور نه کو چې د افغانستان یو وګړي ته نقصان او ضرر او بدبختي ورسوي.
هغه ویل کله چې هم په افغانستان کې کوم چارواکي د هیواد د آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ دپاره هڅې پیل کړي، پردیو او ګاونډیانو پرې د کفر او نورې ټاپې لګولي او خپل ولسونه یې ورپسې راپورته کړي، نو اوس افغان ولس ته پکار دی چې د نورو په خبرو دوکه نشي.
راځئ چې د پردو فکر او مفکوره د ذهن نه وباسو. د مخریبو ګاونډیانو، د لورو پلاتو هیوادونو تخریبکارانو تخریبي اعمال باید د ذهن نه وباسو او د خوږ افغانستان لپاره په اتفاق او وحدت باندې کار وکړو.
غونډې ته بېلابېلو دینی عالمانو د پوهنتون استادانو او دولتي چارواکو خپلې ویناوې واورولې او په خلکو یې غږ وکړ چې باید په هیواد کې د جګړو ختمولو، د سولې راوستلو او د یو آباد او پرمختللي افغانستان دپاره چې د غازی امان الله خان ستر ارمانو سره یو موټی شي. د استقلال سلمه کلیزه به د روانې لمریزې میاشتې په اته ویشتمه نیټه په ټول هیواد کې په پوره جوش او جذبه ولمانځل شي.
د افغانستان د موسیقي ملي انستیتیوټ د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ څلور ترانې چمتو کړې دي. څوارلس ورځې وروسته د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه ده. د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتیوټ مشر احمد سرمستوی دا سندری به د خلکو د هیواد پالنې او د یو بل د منلو حس لا پیاوړی کړي. په دې موضوع د واصل وصال راپور واوري.
هغه سلور سندرې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوې دي، نن یې مخکتنه وشوه. دغه حماسي سندرې د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوې دي چې د خپلواکۍ په مناسبت به په بېلابېلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمست یک شنبه پورسته دغه سندرو د مخکتن مراسمو ته ویل چې دغه ویډیوي سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې حس لا پیاوړی کړي.
و امروز خوشحال هستیم چې در آستانه تجلیل از صدومین سالگرد
دوی نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ ستاسو په خدمت کې یو او سلور هغه سندرې چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کولای شي چې د ټولنې په ویښتیا، د خپلواکۍ د هیڅ د ژوندۍ کولو، فردي خپلواکۍ، د ماشومان او ښځو د حقونو په برخه کې مهم رول ولوبوي.
حقوق زن، حقوق طفل، کمینا میتونن در سایه استقلال در وطن نهادینه شوند، بازی کنند.
د دغه سندرو کمپوزونه د پښتو او دری ژبې د نوموتو سندرغاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس، مرحوم محسور جمال، قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوې دي. د ارکستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دغه وایي
آهنګای دغه ساختیم، پارچای ساختیم کې د بیرون
د وایي نور سندرې او ټوټې مې هم جوړې کړي چې افغانستان بهر هم وړاندې شوې دي. په دې وروستیو کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل، هغه کا د زهره ارکستر دی کده د ارکستر داشن کا د نړیوال سفرونو خبره ده. زموږ د خوانځه توانیدل چې د موسیقي لاره نړۍ ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د دغه سندرو شیرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوی دي. په افغانستان کې ملي سندرې له پخوا څخه دود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي.
زمو شخل آزادی رادیو اوري. په اوهایو او ټکساس کې د نهویشت کسانو تر وشل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پیشي شیطانی کرنی بللی او امر کړی چې په ټولو فدرالي ادارو کې به د امریکا بیرغونه تر پنځشنبه پورې نیم ځوړند وي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په اوهایو او ټکساس کې د نهویشتو کسانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دواړه پیښې شیطانی کړنې بللي او امر کړی چې په ټولو فدرال ادارو کې د امریکا بیرغونه تر پنځشنبه راښکته شي. هغه دا خبره په ټوټر کړې. ټرمپ په اوهایو او ټکساس کې د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې او ویلي دي چې د او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د ټولو هغو خلکو لپاره چې د ده په خبره له دې شیطانی او نه منونکي کاره زیانمن شوي دعاوې کوي. ټرمپ په یو مخکیني ټویټ کې ویلي وو اف بی آی ایالتي او سیمه ییز پولیس د ټکساس په ایل پاسو او د اوهایو په ډیټن کې همکاري کوي او پولیسو پیښو ته د رسیدګي په برخه کې لومړني ګامونه اخیستي. د اوهایو په ډیټن کې د یکشنبه په ورځ یو وسلوال بریدګر د خپلې خور په شمول نه کسان په ډزو ووژل او شپږ ویشت نورې ژوبل کړل. د ډیټن د پولیسو یو مسؤل مات کارپر د بریدګر او پیښې په اړه وویل بریدګر څلېرشت کلن کانر بیتس و، یو سپین پوستی و. د ډزو په پایله کې ټول نه وژل شوي کسان د اوریګن ناحیې په پنځم سړک کې
وو.
د ډیټن تر بریدونو دیارلس ساعته مخکې د شپې په شاوخوا یوه بجه د ټکساس په الپاسو کې هم یو بل بریدګر شل کسان ووژل او شل نور یې ټپیان کړل. برید د الپاسو په یو لوی پلورنځي کې وشو. د پاسو خار شپګلکواتیا زر نفوس لري چې د ټکساس ایالت په لویدیس کې د مکسیکو پر پوله پروت دی او د هسپانوي ژبو امریکایانو یو لوی شمیر په دې خار کې ژوند کوي. یو ویشتکلن ځوان پیټریک کروسس تر دې پیښې وروسته ځان پولیسو ته تسلیم کړ او بندي ده. یو داسې سند چې ویل کېږي کروسس په انټرنیټ خپور کړی و له توکمپاله او نشنالیستو څرګندونو ډک ښکاري. په دې سند کې ویل شوي چې دا برید د هسپانوي توکمو لخوا د ټکساس د اشغال په ځواب شوی. د ټکساس والي ګریک اباټ ایل پاسو سیمې ته تللی او په دې اړه یې خبریالانو ته خبري
وکړې.
موږ د ټکساس د یووالي لپاره ژمن یو او هر هغه څه چې په وس مو پوره وي د دې پیښې له قربانیانو سره یې مرسته کوو. له هغو خلکو هم مننه کوو چې لومړني ګامونه یې اخیستي. که څه هم برید ډېر لوی و خو هغوی وتوانېدل د بریدګر لخوا د ډېرو خلکو د زیانمنېدو مخه ونیسي. د مکسیکو جمهور رئیس اندریس مانویل په خپلو ټویټر پاڼه ویلي د پیښې په اړه خواشینی دی او مکسیکویان هم په قربانیانو کې شامل دي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون دا بریدونه وغندل او د واتیکان په سنت پیتر میدان کې د دعا مراسم نیولي وو.
تاسو زموږ شهر لاسادی اوري ازادي راډیو اوري. ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې. اوس هم د دې ساعت لاند خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون د کارکونکو د سپرلۍ پر موټر برید غندلې او ویلي دي چې پر رسنیو او ملکیانو حمله جنگي جرم دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د خبرو لپاره نن دوشنبه اسلام آباد ته ځي. اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د پولیسو په بې طرفۍ ټینګار کړی دی. هند خپل کشمیر ته نور سرتیری واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې څخه ووځي. په همدې حال کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون یک شنبه د صدراعظم عمران خان په مشرۍ په غونډه کې وویل چې هند په داسې حال کې په کشمیر کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو هڅه کوي چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د کړکیچ د حل کولو هلې ځلې کوي. د ایران د سپای پاسداران انقلابي ځواکونو پرون ویلي چې په فارس خلیج کې یو بهرنی تیل وړونکي بیړۍ نیولې ده. ایران ادعا کړې ده چې د بیړۍ په قاچاق ځینو عربي هیوادونو ته تیل وړل. د اصلي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. زما خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ ته وی پانی پته ده. د رواني خبرونه په دوام کې دوه پروګرامونه لرو، د انصاف پلټه او ورک عزیزان.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې وبل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د دفاع وزارت د یو لسمه فرقې اړوند د تاسیساتو د قتی سرتیری ضیاءالحق د نورو سرتیرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې څو میاشتې کېږي چې میاشتنۍ تنخواه پاتې ده او د دفاع وزارت چارواکو ډاډ ورکړ چې پر دغه مسأله جدي کار روان دی او په نږدې ورځو کې به دغه ستونزه حل شي.
د انصاف پلټه کې
اورور نوم دي څه دي؟
اورور نوم مزه الحق ده.
ها د کوم ځای نه د ټلیفون کړي؟
د ولایت فاروان لسالی باګرام فرقه چل.
ها مشکل دي څه دي؟
مشکل مده غواړم چې موږ د درې میاشتې کې ماشینه باندې
ته ستاسو قطعه چیرته پرته ده؟ د کوم وزارت پورې مربوط استي؟
موږ د وزارت دفاع مربوطي فرقه 111 غړ دفترم د مزان کې ده.
څومره وخت کېږي چې ماشینه نه اخسته؟
تقریبا درې میاشتې کېږي.
نو دغه مشکلم ویلې قماندان د ټولې ته یا قماندان د قطې ته کوم ځای ته رسولې ده مشکل؟
قماندان زمون قماندان چې دغه بیچاره خپل وغه وای دا بلاجان هغه دغه ماشم نه دا ولا سره
زیولغه دغه ماش یوازې تا نه دی خسته ستا ملګرو او کنه ټول قطې نه دی خسته؟
وګوره وروره تا نه اول یو جان مننه دغه ته مونږ مرګری دي داسې منصبان هیڅ چا نه دا خسته هته مونږ رئیس هم نه دا
سو سو نفر بس ته په مجموع کې
مونږ تقریبا 800 به سربازان یو داسې به شپږو سو خو به ډګروالانو سه منصبان داسې
نه افسرانو اخیستی او نه سربازانو اخیستی؟
نه 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 نه
هیچ چا نه دی اخیستی؟
هیچ چا نه دی اخیستی. داسې یو قصه ده چې اخر مجبوره کوي ته ښه ور پنجابیانو ته مجبوره کوي. نور
علاوه د معاش نه نور امتیازات خو هم درکول کیږي؟
هو بالکل، هندوانې راغلي دي، هر څه راغلي دي، اوړه راځي، ډوډۍ راځي، هر څه نور صحیح دي.
نو تاسو چې دا معاش نه دی اخیستی څومره مشکل سره یې مخ کړي یاستئ؟
زخته ډېره مخامخ کړي، کارتونه نه سو اخیستی، کور کې له ښځو نه شرمېږو، پاکستان ته مجبوره، ایران ته مجبوره، حتی د خپل ځان ته هم غوسه راځي.
دغه معاش ته مکمل کور ته لېږي؟ نو
قد کور ته لېږو، لس زره روپۍ څه کم، لس زره روپۍ معاش هم لري چې کېږي. نه
نو اوس څه غواړئ تاسو؟
مونږ دغه غواړو چې ریاست مالی مونږ ته خپل پټې ماشینه راکړي، دام راکړي، د اختر ورځې دي.
کم کی اختر او د لوی اختر ترمنځ خو دوه میاشتې که نه؟ په کم کی اختر کې درکړې به تنخواه؟
نه نه نه،
په هغې اختر کې
سرطان مونږ ته نه ده راکړې. دلته ما نور ملګري هم ولاړ دي، سربازان دي، دام ولاړ دي، دوی دروغ خبره هم نه ده.
کم کی اختر کې درکړې وه؟
اختر کې پس له غیر راکړې وه، مخکې اختر کې را نه کړه.
دغه معاش داسې منظم درځي او که کله کله ځنډېږي؟
ډېر ځنډېږي، دونه ځنډېږي چې هېڅ مونږ مزه ترې نه ده اخیستی.
څو څو میاشتې ځنډېږي؟
څلور میاشتې، پنځه میاشتې، دغسې ځنډېږي.
نو دا اول ځل دی او که پخوا هم د معاشونه ځنډېدلي؟
پخوا هم ځنډېدلي. بیا وروره، بیا مخکې ما هم دغسې یو بل نمبر هغه ته مې زنګ ووه، هغه بیا حواله کړه، داسې تا غوندې ډېره خواري وکړه.
استا مشکل به ورسو د وزارت دفاع مقامات ته به ورسو؟
نو د وزارت دفاع مقامات ته ورسو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له ویاند ښاغلي روح الله احمدزی سره شریک کړه. جناب احمدزی، د فرقې یازدانه د مرکزی تاسیساتو نه ځینو سربازانو او افسرانو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د دوی تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي، یو بل دا چې د تقریبا درې میاشتې کېږي دوی تنخواه نه ده اخیستې. د دې ستونزې د حل دپاره څه تدابیر شته؟
مننه ډېره زیاته. بلې، و مشخصا د ملي دفاع وزارت رهبري خپلو سرتیرو او سربازانو او ټولو افسرانو د ستونزو د هواري دپاره او په څنګ کې اصلاحات هم یو مهمه خبره ده. مونږ مشخصا یو برنامه چې په نوم د اپس ده د شفافیت او یا روڼتیا د رامنځته کېدو دپاره دا په لاره اچولې ده. په دې کې تر هغو پورې چې ټول کارکوونکي او منصوبین د وزارت دفاع ملي باید په دې کې شامل سي، هغه لږ ذره وخت ضرورت درلود. معاشات هم یو جز د هغه اصلاحات برنامه وه چې په جدي توګه دا باید په کاملا روڼتیا او شفافیت سره معاشونه باید ورکړل سي، په خپل وخت سره، تر څنګ هغه خیالي سرتیري یا هم منصوبین چې مخکې یو شخص په خپل حضور نه درلود ولې د شخص په نامه معاش اوله کېده. د دې د مخنیوي دپاره مونږ دغه پروګرام روڼتیا د رامنځته کېدو دپاره دا په لاره اچولې ده. تر څنګ نور ګټې هم دا پروګرام لري، مثلا ځینې کسان دي په مغه خپل بس کې جدا کته تللی سي نه پورته، یا هم پکې مغه خپل موده باید پوره کړي، بیا بال دغه نه دوی طرفې ته زمینه برابرېږي، هغه د واسطو له طریقه یا هم د نور اړیکو له طریقه دوی ته طرفې نه ورکول کېږي. په دغه سیستم کې چې راځي، کله چې هغه موده پوره کیږي، بیا دوی ترفی ورکول کیږي. مشخصا د مالی چارو کې مونږ په دې باندې بوخت وو، ټول په دې سیستم کې ګډ سي او هغه لږ زمان ته ضرورت درلود. په دې باندې جدي کار روان دی، انشاءالله چې دې ماشونه به اړیکه چې مونږ د مالی چارو ریاست سره درلودله او همدار از د پیژنتون ریاست، هغوی په دې جدي کار روان دی. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزه د ټولو حل شي.
احمد صاحب، دا وایي چې لوی اختر را نږدې دی، په کمکي اختر کې مام دیو ماشونه په وخت نه واخیستي، لیکن اختر را روان دی او ډېر ضرورتونه لري دوی؟
نه، جوزا میاشتې ماش مکمل پاتې دی، جوزا او د سرطان میاشتې ماش پاتې دی. په دې باندې جدي کار روان دی، زموږ اړوند ریاستونه یا برخې په دې باندې جدي کار کوي چې انشاءالله ژر تر ژره دغه ستونزه دوی اوارسي او ماشونه د دوی حسابونه ته حواله شي.
یعنی دغه لوی اختر پورې به انشاءالله وشي؟
بیا هم په سیستم کې د دغو ټولو کسانو داخلېدل یا هم د دوی ورګډول دا لږ ذره وخت ضرورت لري. دا د اصلاحاتو دپاره د خپل د سرتیرو دپاره هم ښه دی چې بیا د دوی په نامه باندې څوک د ماشونه او د شیان وانخلي. متاسفانه مونږ پخوا کې دا ستونزې درلودلې، اوس کاملا شفافیت رامنځته شوی دی چې دغه پروسه ټول شفافیت تضمینوي. نو کله چې دا تضمینی هغه لږ وخت ضرورت نشي. ان شاء الله امیدوار یو تر وخت پرې دا اوله شي په خیر.
دوی باید مایوس نشي او دغه کار کیږي.
نه د دوی مایوسی خو د تاسو نه از منګ ورته ډیر پام دی. مقامات د وزارت دفاع هغه د دوی کارکونکي دي، د دوی پاملرنه شپه ورځ په دې باندې جدي کار کوي چې زموږ سرتېری په جبهې کې چې د اوس سلای په لاس کې ده او په دې ګرمه هوا کې د افغانستان او د خلکو د دښمنانو سره دی جنګیږي او مبارزه کوي د هېواد د دښمنانو پر وړاندې. طبیعي ده چې دوی ته د رهبری د وزارت دفاع خاصه پاملرنه کوي، د دوی دغه ستونزه د مالي چارو ژر تر ژره ورسېد. خیر
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې په پروان ولایت کې د دفاع وزارت د تاسیساتو د قطې سرتیری ضیاءالحق د نورو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې څو میاشتې کېږي چې د ده او د ملګرو تنخواه پاتې ده او د دفاع وزارت ویان ښاغلي روحالله احمدزي ډاډ ورکړ چې په دغه مسئله جدي کار روان دی او په نږدې راتلونکي کې به حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 اتسوه نهویشت صفر صفر و.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا زرمو د خبروندې ته شرق لستویم. په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ دوستانو د خبرونه پیلوو او له نیکه مرغه په دې کې ښه خبره دا ده چې دا اونۍ موږ ټول خبرونه د هغو پیغامونو څخه جوړه کړې ده چې په هغو کې زموږ دوستانو موږ ته ویلي دي چې دوی په خپلو سیمو کې ځینې داسې کسان لیدلي دي چې هغوی د خپلو فامیلونو څخه ورک دي، لیرې دي یا عصبي مشکل لري. خو په صورت دغه کسان موندل سوی دي. نو کثیر تاسو په خپل یو ورک پسې ګرځي لطفا د خبرونه واوري او مخکې تر دې چې خبرونه شروع کو تاسو قلم او کاغذ در سره راوخلی او د دغو کسانو نمرې په غور او دقت سره در سره ولیکي کیدای شي تاسو رقم پام دي کسانو کې. نو نور مو نه ځندوم ورزو پیغامونو ته.
السلام علیکم. زه راځم مهرمن ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس یم. نو په ولسوالۍ کې د عامه تدایوس په نام باندې د انوال ډیر وخت دلته ګرځي. د کله ځان د اوسنۍ ونیار کې کوي او کله وايي چې دا وسن نور د څوار د مخ او اکثر وخت یې څه پښتن ګل کړی دی وایي چې شندن د ولسوالۍ د ښار د خدي. نو هر ورځ په وایي چې د اوسه هر معلومات راځي چې ماته د دغه شنه رزان دي. څه پر وخت څه په هتا از نه درې درې یو دوا
ټول ته سلامونه وایم. زاز الملیکو پاره هلمند ولایت د بولان څخه تاسو سره پاړی کې کیما. دلته زموږ سره یو ځوان دی د بشیر احمد په نامه دی چې په سر کې وشته سویم دی. یو څه ثابت تکلیف هم لري دی وایي وایي زما د پلار نوم الحمدلله دی. نو تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې موږ سره راسره دی. هر مسلمان ورور د په اړه معلومات واړي او یاد د تقریبا شناختګانو نه دغه اوري نو ماته دی په دوه شمېرو زنګ وایي 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 او تلاش نه ده 0 و سلور 0 درې واره 15 دوه واره نه ازادي راډیو سره ډېره مننه خو ته ما
سلام علیکم څنګه جوړ ته خیر فضل احمد ما د علمن ولایت څخه ورو دلته لالی ماما لال ماما نندیش په لالی مشهور دی دی اوس د فراه په ولایت کې د کندهار ولایت کې اوس دلته په هلمند کې دی نو دا اته کاله کېږي چې د کور څخه نادرکه دی اوس دلته کار یو دغه معلومات غواړي د ټلیفون په دغه شماره جاری کوونکي پیپر اوس اووه څلور نوي اووه اویا اته څلوېښت نمبر سر د خدای تعمان
السلام علیکم آزادی رادیو کارکون کو سر سلامونه وایم پیغام کړم بیا وروسته له هلمند څخه زنګ وکړلی وو چې د حمیدالله زوی د امو کلا د غزني ولایت زموږ سره دی کولی شي چې هغه ته زه خپل نمبر ووایم او په دغه شماره ما ته زنګ ووي. 0-88-28-45-30 دا ما شماره دی ما ته زنګ ووځي.
السلام علیکم. زامی دلا د عبدالله فکر زوی د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ یم. کچیرې زما پیغام زما ورونه اوري، زه دې کاله کېږي چې یو د بل سره ورک یو، زه اوس په ایران کې یم، دېرش کاله کېږي چې په ایران کې یم. ما ورونه ته یم پیغام دا دی چې کچیرې زما آواز اوري بدې شمالې ما ته تلیفون وکړي. صفر نه یو درې و څلور 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 صفر دوه و دا که په ایران کې ما ته بدې شمالې تلیفون کولی شي، ولې که په افغانستان کې د افغانستان څخه ایران ته تلیفون وکړي بیا دوه صفر اته نوي بیا نه یو درې اته څلور 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 صفر دوه و. السلام علیکم.
السلام علیکم. احمد امین و ولیما د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ څخه. دلته یو خور چې د هغې نوم حمیده ده او د پاکستان د هیواد ده، د دلته د قابلګي په بخش کې له موږ سره کار کوي، نو د چارواتي دلته تقریبا د یو کال به کېږي او څه کم زیات به کېږي. نو دا وایي چې ما د پاکستان د سوات سیمه کې مې کور ده، حمیده نمی دی او د پلار نوم یې ګلولي ده. نو نه له کورنۍ غړی څوک تر اوسه راغلی دی او نه څوک داسې بل نږدې قریب لري، نو که د پلار اوري یا ورور اوري یا بل کوم داسې دوست او قریب اوري د مهربانۍ له مخکې په لاندې شمارو له موږ سره اړیکه ونیسي. د افغان بیسیم شماره ده 0-50-502-92-2-80 یو ځل بیا 0-50-502-92-2-80 بله شماره ده 0-15-84-241 نزل جاسی پر اوس او پینځاتیا او سوش پالاس او سویا تلش د حمیدانی میږي او د پاکستان د سواد د سیمه تقریبا د شی یو کال څخه کم زیات وکړي. دلته زموږ سره په یو شتخانه کې کړه کې کوم ورور راوست کړه، نو سیمې د کورنۍ قریبان سره او نیتوب دوستان سره، نو که هر څوک د دماغا غاوري مهربان له مخې پلان د شمارو باندې اړي کوي.
السلام علیکم دوستان. زه امید یارمل یم د کابل ولایت شکردری ولسوالۍ د تخت کرینه. دوستان ما یو ورور پیدا کړی ده په نوم د انتظار صاحب چې د پلان نومې رحمت ګل ده، په تن باندې توره جوړه ده او سوري واسکټ ده. نو دوستانو که د چا که څوک زما غږ اوري دغه په خپلوانو کې نو ما سره دې په دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي. 0-15-83-101 بله شماره مې ده 0-40-45-50-50 شمیره مې بیا تکرارم 0-15-83-101 او تاسو هم باقي ښه پیغامونه پاک لامل شي.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت څخه مالیکه د تېره یک شنبه د ورکوڅو اجزانو په نامه دس پروګرام څخه د کندهار د شړی ولسوالۍ څخه یو چا زنګ ولې و. زما د اما یو کلونی ورکیسې وې د ظاهرشاه په کې، نو هغو زنګ ولې دی بیا نو کچېرې هغه لمبر یا هم منطقه یا ما ته په دغه لمبر باندې زنګ وویل چې زموږ دا لمبر وه منطقه یې رسوه. صفر و 0-50-55-50-52 بله بیا شمیره یادوم 0-50-55-50-52 او بله شمیره د بیسیم شمیره یادوم 0-3-55-50-88-88 0-3-55-50-88-88
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د کزما شغاورې په دغه شمیره دي ماته زنګ ووایم. وسلام.
السلام علیکم. میں محمد اسیف سے اللہ بے ہلمن ولایت ہماری سرائے دل سالی وچرن سے ہوں. وہ سے علام پنسکر گا شاہ کے دل ہلمن ولایت سے ہوں. یہ تصدیق جو معذور ہے مجمع قربان اب سام دل ہلمن ولایت ہماری سرائے جب فلسلو قسم کی گزارا کی ہر تو کولی کی مجمع قربان کی تمام خبر کی داز مار کی تن چنوئی گی پرویز
السلام علیکم. زدہ آزادی ریڈیو کارکون کو تو سلام نوائم. زدہ ہلمند دا ولایت دا گرمسیل ولسوالی دا جمعہ گلستہ سرپر آز کیا دا امان اللہ پا ناما دی دا میدان وردو کو دی دا غد زخی و شد ردشتوانی دا لطا بی نکاس ناسی پیوزای کی پیسی و شیم خلاش سوی دی نو دا هر چا خور و لور چی دا هر چا خور و لور چی ردشتوانی دا نظما سر دی پا دیاری کی تماس ونیسی چی زی معلومات استوار کن زی وستوار شیم زما دا تیفون شمیرا دا سپر آویا شکر شپیتا دو سو نکنزوس جیرش دی تیفون شمیرا بیادر توا سپر و سپر شپر شپر تین دوا تین ز ن دری سپر باز ما در تلیفون شمیرا ده ده هر چه دوست و قریب چی ده هر چه خور دو چه رفت شده جی نوز ما سر تجیر شمیرا با نیاری که وینسی نونو ده زاده کارکون کو اما انلان و میری و جگ نره زوان دی فکری بان زیاد کن ده دو روشت دو روشت چلی روشت کلو زیاد کن ده شانی بی جگ نره زوان دی. سلام علیکم.
السلام علیکم. حیات الله د هلمند ولایت د واشد ولسوالۍ د شورا د کلي څخه چې د هرات او د کندهار پر عمومي سړک باندې یو سپین ږیری سړی دی، تور پکول یې پر سر ده او توره صدرې ده، تورې چوټې دي، داسې آسماني رنګ کالي یې اغوستي دي. ډېر افسوس کېږي، وایي زه د ډنډي غوري یم او اوس راغلی دلته د هلمند ولایت پر د عمومي شارا باندې دی، هر مټر تلا سر کې دی په دې لکه چې اسا د کار نه کوي. کله وای زه د پیلو خمری ته ځم، کله وای زه باغلان ته ځم، کله وای زه ډنډ غوري ولسوالۍ ته ځم. نو هیله کوم چې زموږ دغه اواز چې دی مشر کې زما دغه لمبر دی چې سپر و سپر شپږ و سو څلوېښت نه سو درویشت که غواړي چې قریبانی معلومات وکړي دغه لمبر ته د زنګ وکړي.
سلامونه. عنایت تنگی والله وردګ ولایت د آباد ولسوالۍ د تنګي د ښکلې درې څخه تاسو سره دا پیغام ته وتوم. د خوشبختۍ د خوشحالۍ خبر دا دی چې د تیره اونۍ ازادۍ راډیو ته یو قص د سلطان محمد په نامه باندې د کندهار ولایت څخه تلیفون کړی وو. هغه ویلي وو چې زمونږ یو دوست ورک شوی دی، نو هغه خوشبختانه چې زمونږ په سیمو کې شته. نو که چېرته سلطان محمد ورور د هغه نښې نښانې نورې غواړي او دا نور معلومات ته هغه په حق باندې غواړي، نو زه به ورته خپل معلومات ورسره شریک کړم. نو هغه چې دی تقریبا د شلو کالو دی او تور غنم رنگ هلک دی او سپینې جامې او تورې جامې په دغه ډېر کار کوي او ډېرې اغوندي. نو که چېرته سلطان محمد ورور دا دغه کس د ورکشي عزیز په حق نور معلومات غواړي، نو زه به ورته معلومات ورکړم او زه ورته حاضر یم انشاءالله د زما نمبر ترلاسه کړي. د ټلیفون شمیره مې ده صفر او سو اتا اتیا یولس شپږ څلوېښت پنځلس. د ټلیفون د شمارې تکرار صفر او اتا اتا یو څلور شپږ یو پنځه. خدای دې وکړي چې سلطان محمد ورور راته زنګ ووهي او د خپل ورک شوي عزیز معلومات زه ورته ورکړم او خپل ورک شوي عزیز ورته
مننه کوم محترمه دوسته چې دا پیغام زموږ سره شریک کړی وو. اوس په ورسو یو شمېر نورو دوستانو ته چې هغوی زموږ څخه غوښتنه کړې ده چې د تیرې خپرونې په ترڅ کې د یو کس په اړه چې معلومات ویل سوي دي هغه دوی نمبر نه دی اخیستی او غواړي چې دغه د تیرې اونۍ پیغام ورته تکرار خپور سي، نو مخکې تر دې چې هغه پیغام ورته خپور کړم په خپله د دغو اورېدونکو پیغامونه به سره واورو چې دوی دا غوښتنه کړې ده.
سلام علیکم زیاد خان یما پوشل کمی نو بجو اعلان سی وسو سی مو دو کسا بندیان مو سر ورک دی مو سر دی دی غزنی دی ولایت پر وسگان اسماره بند دی گیرو دی ولسوالی پشماره مغنت دی نو ازادی ل رادیو چا دغه خایس کو سی مو تغه شماره بیرته اعلان کی غزنی له ولایت نه د خوجمرولو ولسوالۍ چې مو زنګ وغیره د تلیفون شماره هم د 0 اویا 1 اویا 1 10 0 40.
سلام علیکم. دغه نن چې یو اعلان وشو د زابل ولایت وکلاره ولایت و چې د موږ دوه نفره د مو په لاس کښې د کومه شمېره یې درکړه موږ ته دې زنګ ووهي موږ هغه شمېره نه ده نیولې. زه د غزنی له ولایته د خوجمرولو ولسوالۍ چې خبره کوم که هر چا دغه د ما دوه نفره پیدا کړو شیرینی دې م راچواسي. زیاد خان یا زه یم. د ما د تلیفون شماره ده 0 اویا 1 اویا 0 اویا 1 اویا 1 10 0 40 زما شماره ده. اجازادی راډیو له کارکوونکو چې مې دا خواهش ده چې هغه کومه شمېره دغه نفر درته ویلې ده چې د ما شمېره باندې دغه شمېره دې څوک زنګ ووهي هغه شمېره موږ تیارې بیا انتقال کړي چې موږ د هغې شمېرې ونیسو او له هغې شمېرې سره خبره کوو.
بله السلام علیکم. لوی ازادی سم نمبر تماس کې دو نفره کې از ولایت غزنی کې گم شده بودم نمبر کې تماس برتون گرفته بودم مور برمو به پیام روان کنید. زنده سلامت باشی. خیلی خوش
دوستان رو دادی استاس پیغامونو خبره کرد وست به اغده تیر اونی ده پروگرام چخه ده پیغام تکرار تاست تخبور کن.
نسل سلما سر دو نفره ده غزنی ولایت ده برول سالی ده مرک سن اسمت خان سنامه یاده یه او بلدان ده لما در سنامه یاده یه سرم نمی یک ده بل سده اسمت خان ده و حالت ده بل لنجه سنامه مشور ده ها نو که چا څوک دې په تلاش کښې وي یا دې ځې کور نمبر ور شوي او څوک یې په تلاش کښې وي نو موږ سره دې په دې شماره اړیکې ونیس 0 اوه 9 0 15 2 5 4.
دوستانو په دې هیله چې دا ځل مو دا شمېره په غور لیکلې وي نو یو بل اوریدونکی هم راخلو چې هغه هم ورته غوښتنه لري د یو بل دوست د پیغام د تکرار په اړه. دی اول به د ده پیغام واورو.
زه عبدالرحمن د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د اخچي د قیرې د عبدالجلال ماجد نه خبرې کوم. عبدالجلال له هرات نه خبرې کوم. یو سړي جنګ وهلی و له هلمند نه چې یو نفر ما سره ده د 40 کلو شاوخوا عمر لري او نوم یې انارګل ده. ما ونه کړ چې ته لمبر ونیسم که یو ورځ بیا دغه لمبر تکرار شي زما لمبر او سړی زما غږ اوري زما لمبر ونیسي زما لمبر ده 0 اویا 1 اویا 2 5 9 0 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 اویا
تاسو ته بیا خبر کوم.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. المنم چې جوړ روغ یاست. زه جانان نجات ملم د هلمند ولایت نزالی ولسوالۍ څخه تاسو ته ټلیفون په الیک کایم. زما دا پیغام و چې دلته په نزالی ولسوالۍ کې تقریبا د دوه کلو رافدی خوا یو سپینجری سړی دی چې څه ناسا سادي تکلیف هم لري او په ژبه کې هم چې خبرې کوي په ژبه کې بندیږي. انارګل نومیږي. نو د ډېر وخت تقریبا د 15-16 کلونو په شاوخوا عمر لري. نو یو څه وخت د یو سره یې یو څه وخت د بل سره یې. دغه سړی که د هر چا وي که د هر چا د کور وي یا د چا شناخته وي دلته په هلمند کې دی د نادالی په ولسوالۍ کې د چا سره ژوند کوي. نو که د چا شناخته وي یا د چا عزیز وي زما سره دې پر دغه شماره اړیکه ونیسي زه به معلومات ورکړم. د ټلیفون شمېره مې د 0 8 4 5 5 5 0 شل. مننه. خدای سامان.
دوستانو هیله ده چی تاسی ده خبرونه اوریدلی وی او پده هیله یم چی شمیره مو پسامه اخیستی وی او دستر لیکلی وی او خدای دیوی که چی وکوالای سی ده ده خبرونه لالاری خپلو ورکو عزیزانه تاوره سیری که بیا هم پده اره کم پیغام لری او یا پخپل سیمه که ده ورک کس پاره معلومات را که وی یا پخپل ورک پسی گرزی نوز موج ده ده پروگرام ده تلفون شمیرو تا زنگ وی شمیره مو دادی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211214115.